دا مشال رادیو دا زستاسو کوربا گل ایازیم ستوری مشی وخت د ماسپخین یو بجه ده په خبرونه کې د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف د جسمانی ریمانډ په خبر های کورټ کې د بيدرکه کسانو مقدمه اوریدنی په کراچۍ کې امنیتی حالات د بلوچستان نگران وزیر اعلی له مشال رادیو سره ځانګړي خبرې او د مې میاشتې ټوټاکنو په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي
د پېښور های کورټ پاکستانی حکومت امر کړی چې د ورکو کسانو په اړه رپورټ ته زر عدالت ته وړاندې کړي دیګا کراچۍ کې په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي او په مسکو کې په روغتون کې د اور لګېدو له امله 13 کسان وژل شوي دي لنډیز مواردو او سپامو کړی پوره خبرونو ته پېښور های کورټ د پاکستان د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو ته امر کړی چې د استخباراتي ادارو په ملاتړ دی د 315 ورکو کسانو د موندلو لپاره هلې ځلې وکړي او په دې اړه د خپل راپور د مې په 9 نیټه محکمې ته وړاندې کړي په دې اړه د پېښور د های کورټ سرکاري وکیل او مرستیال لوی سرنوال اقبال محمد مشال ریډیو ته د زیارت په ورځ داسې وویل
مکمل جواب دفاع سری
اقبال محمد کله چې په های کورټ کې دا پریکړه اورول کېده د باندې د ورکو شو کسانو خپلوانو مظاهره هم وکړه بیګا د کراچۍ د ناظم آباد په نصرت بټو کالنی کې د 14 لامل شپږ کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي د پولیس یو ځای مشر عامر فاروقي د پیښې په ځای کې بیګا نا وخت رسنیو ته په خبرو کې وویل بم په موټر سایکل ځای پر ځای شو د ریموټ په واسطه الوزول شوی دی نوموړی وایي 14 د متحده قومي مومنټ دفتر ته نږدې ساحه کې شوې ده د پاکستان د طالبانو د تحریک وین احسان الله احسان بیگا مشال ریډیو ته ویل بری دوی کړه او نخې ایم کیو ایم او متحده قومي مومنت هم وایي چې په پیخه کې جوبل شوی او وژل شوی کسان د دوی د ګون غړي دي عمل ته د کراچۍ نه بل خبر د کراچۍ پولیس وایي نن سهار د خار په مظفر آباد کالنی کې د وامي نشتلګن په کاندید عبدالرحمن نامعلوم وسلوالو د لاسي بم حمله وکړه په دې پیخه کې نو وړي ته زیان نه دی اوریدلې خو درې نور کسان په ترس کې جوبل شوی دي عبدالرحمن د کراچۍ د 215 حلقې نه د قومي اسمبلی امیدوار دی د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې ترهګرۍ خلاف محکمې د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د 15 ورځنۍ جسماني ریمانډ امر ورکړ په نوموړي تور دی چې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو سم امنیت نه ونیولې نوموړی ورله مخې په 2009 کال کې د بیړني حالت ته نفاذولو او د لوړ پوړو قاضیانو د کار نه د ګوښه کولو په کیسونو کې په خپل کور کې نظر باندې د اف سی آر یو ټریبیونل د شکیل افریدي د سزا خلاف د اپیل اوریدنه د زیارت په ورځ وکړه د اوریدنې پر مهال د شکیل افریدي وکیلانو وویل نوموړي ته د 3.5 کلونو د بند سزا ورکول غیر قانوني ګام دی ځکه چې د مرستیال پولیټیکل ایجنټ اختیار تر 2 کلونو پورې محدود وي روس عدالت دا مقدمه د مای تر 2 منټې پورې وځنډوله د بشري حقوقو سار نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وایي د افغان پولیسو خزینه ماموران د خپل کار په ځای کې په جنسي ډول زورول کیږي ادارې تیر ورځ د ګڼ شمېر مطبوعاتي رپورټونو یادونه وکړه په دې رپورټونو کې راغلي د افغان پولیسو له خزینه افسرانو سره د دوی نارینه همکارانو جنسي تیر کړی دی په یو بیان کې د بشري حقوقو سار ادارې ویلي د خزینه پولیس افسرانو اندېښنې هواري لپاره اړینه ده چې په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې له حده وتلې تاوتریخوالي مخه ونیول شي تاسو د مشال لیډیو د دې غړی خبر ناوړی د روسیې د بیړنیو چارو وزارت د مسکو سره نږدې د نفسیاتي مرزونو په روغتون کې د اور لګیدنې په پیښه کې د 13 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی په دوی کې 2 طبي کارکونکي هم شامل دي د رامنسکي خارګوټي په 14 روغتون کې اور د جمعې په سهار ولګید د اطلاعاتو وزارت وای د 3 کسانو ژوند ژغورل شوی چې 2 پکې ناروغان دي او 3 یې نرس ده د روسي انټرفاکس خبري اجنس لیکي ناروغانو ته د خوب نوړاندې دوا ورکل شوی و خی هم د لامل بوي چې دوی د اور لګیدنې پر مهال یا ویده پاتې شول او یا هم د تختیدو شیما نه لرله سپینه مانی وای د امریکا استخباراتي ادارو باوري اسناد ترلاسه کړي چې تری جوتیږي د شام رژیم کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي او په ځانګړي ډول سرین غاز په وړه پیمانه په شام کې استعمال شوی دي. دغه استخباراتي تشخیص د پارلمان غړو ته د یو لیک تلاره رسیدلې او لومړنی انکشاف د زیارت په ورځ د امریکای د دفاع وزیر چک هګل وکړو. په دغه لیک کې چې متن بیا وروسته د سپینه مانی لخوا خپور شو راغلی، استخباراتي تشخیص د جسماني نمونو د لاستراوړو پر اساس شوی دی. همدارنګه ویل شوی چې باوري او تایید شو حقایق د موندلو لپاره نورې پلټنې هم اړینې دي. ولسمشر اوباما ګواښ کړی چې د کیمیاوي وسلو استعمال به اوبه له مور ګواړوي او نړیوال غبرګون ته به اړتیا پیدا کړي. د امریکا په ټکساس ایالت کې یو بندي په دې تور چې په 2002 کال کې یو کس په ډزو وژلې او د مرګ په سزا محکوم شوی دی. ریچارډ کوپتا د زیارت په ورځ د یوې زهرجنې پیچکاری په واسطه د مرګ سزا ورکړل شوه. کوپ د خپل یو ملګري سره په عملتیا یو تفریحي سټور لوټ کړی او یو سړی او دوه میرمنې تښتولې وې. شوکمارو درې واړه کسان یو جلازه کې ساتلی وو او په یوې میرمنې باندې جنسي تیری هم کړی. بیا یې پر دواړو میرمنو ډزې کړې وې خو دواړه ژوندې پاتې شوې وې. د کوپ ملګری تیر کال د مرګ د سزا سره مخ شوی و. د مرګ نه لږه شېبه وړاندې د کوپ روستي الفاظو ژوند مرګ او مرګ ژوند دی. دا تر دې ګړی د مشال لیډیو خبرونه له پاملرنې مو مننه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پینډې ترهګرۍ عزت یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو وژنې په مقدمه کې پخوانی فوجي واکمن فیروز مشرف د څلور ورځو په جسماني ریمانډ اف آی ای ته حواله کړی دی. پېښور های کورټ د دفاع وزارت ته د مئی 1 نیټې پورې مهلت ورکړی چې د ورک شوو کسانو تفصیل ورکړي. بلخوا د بېدرګه شوو کورنۍ د حکومت نه شکایت کوي.
زمنګ د دې خاوندانو د بچو ګناه سره چې 15 کال د منګ های کورټ ته ځو سپریم کورټ ته ځو، لیکن منګ د ایسو دا نه راکې چې دا ولې منګ یا ټلیفون باندې خبرې وشو یا ملاقات وشو.
کراچۍ ښار کې د سیاسي ګوند ایم کیو ایم دفتر مخې ته پرونی 14 وروسته نن په ښار کې هړتال دی. د بلوچستان نگران وزیر اعلی غوث بخش باروزی وای چې خراب امنیتی حالات د ټول ټاکنو په لار کې خندان نشي راپورته کولې.
پاکستان د غل کونټرس پاتې خلک چي دي کوم دم کې ورکل شوی د خدای په صدا خلو یو مسله ستاسو ده، لکه زه نه وینم چې مطلب دوی به کامیاب شي او الیکشن کار نه ناکام کړي.
اونیس پروگرام جمهوریت کې به په افغانستان کې د سیاسي او جمهوري فرهنګ په اړه بحث واوري.
دلته سیاست وو طبعا د بدمرغه په افغانستان کې من سیاسي فرهنګ کې ډیر زیات جوړ بدی.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورټ. د پینډۍ ترهګرۍ ضد یو عدالت د بینظیر بټو د وژنې په مقدمه کې پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف د څلور ورځو په جسماني ریمانډ پلټونکو ادارې اف آی ای ته حواله کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریاله رابیا اکرم خان راکوي.
د پینډۍ د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت نن سهار پخوانی صدر ریټایرډ جنرل پرویز مشرف ته بینظیر قتل کیس کې تر 10 اپریل پورې جسمانی ریمانډ ورکولو حکم ورکړی دی. وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی ای لړخه عدالت ته جسمانی ریمانډ درخواست ورکړی شوی و. تیر ورځ د پینډۍ د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت بینظیر بټو قتل کیس کې وفاقي تحقیقاتي ادارې ته پرویز مشرف په باضابطه توګه گرفتار او د غنه تفتیش کولو اجازه ورکړی وو او دا هدایت یې ورته کړی وو چې د پرویز مشرف ندی داغه پکور یعنی سب جیل کی تفتیش وکړی شي. د عدالت جج حبیب الرحمن پرویز مشرف 10 اپریل بیا عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. د اف ای ای لړخه پروسیکیوټر چودھری ذوالفقار او پخوانی صدر پرویز مشرف لړخه افشا عادل ایڈوکیټ عدالت کې خپل دلایل وړاندې کړل. عدالت د دواړو دلایل اوریدو وروسته اف ای ای ته بینظیر قتل کیس کې پخوانی صدر پرویز مشرف باضابطه توګه گرفتار کولو او په تفتیش کې د شاملېدو اجازه ورکړو. رابی اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
څنګه تاسو واوریدل چې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې پرویز مشرف د څلور ورځو په جسمانی ریمان وفاقي پلټونکو ادارې اف آی ای ته حواله کړی شوی دی. په عدالتي اصطلاح کې جسمانی ریمان څه ته وایي؟ دغه پښتون زموږ همکار عبدالحی کاکړ له قانون چارو کارپو بیرستر بچانه کړی دا.
نو قانون لحاظ سے وګورئ نه دا یو عام خبره ده. قانون کې دا ده چې یو سړی یو جرم وکړي او پولیس والا غره ونیسي په هغه جرم کې او بیا بله ورځ په شریری ګڼو کې دن دن هغه به عدالت ته پیش کړي. چې عدالت ته پیش کړي هغه عدالت ته درخواست وکړي چې دا سړی مونږ سره په حوالات کې پرېږدي پتانی کې پرېږدي ځکه چې مونږ ته څه پیښ نه کوو. نو عدالت عام طور باندې اجازت ورکړي پولیس کې چې او تاسو یو ورځ دوه ځان سره اوساتې هغې نه پسې چې بیا عدالت ته راولي نو که پولیس والا وایي چې یار دي مونږ یو څو ورځې نور هم ریمانډ راکړي نو اکثر چې کندې عدالت وکړي چې نه نور مونږ اوس پولیس کسټډي جسماني ریمانډ نه درکوو مونږ دا سړی اوس جیل ته لېږو. آیا ته جوډیشل کسټډي وایي چې څو پورې کیس شروع شوی نه څو پورې کیس ختم شوی نه دي صورت کې چې کندې نو عدالتونو قانوني تقاضي پوره کړي قانون چې کوم دی نو جسمانی ریمانډ دا هغه پولیس ته ورکړو. دې مطلب دی چې هغه د پولیس وکیلي پولیس لبا کوم اصول تل کوي کوم تفتیش چې کوي هغه به مکمل طور باندې هغې سره تعاون کوي.
برسټر باچا صاحب، یعنی ستاسو د دې خبرې نه داسې ښکاري چې دا ډېره غیر معمولي نه ده که موږ د جنرال مشرف له فوج سره تعلق دی، د جنرال مشرف د پاکستان صدر پاتې سوی دی، نو په دې حواله باندې د ته جسماني ریمانډ ورکول مخکې په تاریخ کې داسې سوی دی په عدالتي تاریخ کې دارنګ یو غټ شخصیت
چې غلط بالکل داسې تاریخ کې نه شي. خو زه خو تاسو یو وکیل په حیثیت وایم چې دا قانون په لحاظ سره دا غیر معمولي یا غیر دا سی خبر نه ده. دا قانون مطابق یو کاروای وشو او دا ډیره خبره ده چې د چا خلاف دا کاروای وشو چې هغه د فوج سربراه پاتې شوی دی، هغه ځان د ملک صدر هم مقرر کړو په زور او پر رضاو کا هر څه وو. نو دا سی تر اوسه پورې دا سی واقعیا شوی نه ده او دا روم ډیزل دی چې پاکستان کې څنګه مخکې د چا خلاف دا سی کیس جوړ شوی نه دی. نه د ایوب خان چې هغه فوجي عامر راغلی نو د هغه خلاف دا سی کیس جوړ شوی لیکن دی اون حق خلاف دا سی کیس جوړ شو او نه دی یا خان خلاف دا سی کیس جوړ شو. دا دی جنرالان امیران پاتې شوی دی مارشل لا راوستو دا غوی خلاف څه کاروي څه کیس په عدالتونو کې نو جوړ شوی.
خو برسټر بادشاہ صاحب اخیری پوښتنه دا ده چې د جسمانی ریمانډ زخه یعنی څه معنا له قانوني حواله باندې وخت سلسی یعنی په دې کې وهل ټکول پکې شامل وي کنه بس صرف
دا دا خود عام طور باندې چې کوم هغه موږ ته هارډن کریمینل ورته وایو کنه اعظم دې له چا خبره کې قران هغه ملزمه کې هغه جرمانی نو هغه ته لې شخص په پټانی کې کې نه نو هغه کې نه وایته کوله ار سپی په زور باز وخت دې هغه بیان دا غنه والی په سپر کې باندې راغره ولې واړي دې دا هیڅ دې دې چې دا ال دې دې کوټ کې نظر بندې یو کیسه نظر بندې پولیس بال ته ورځي او مسه وکړي او دنه به ته کوښښ وکړي هغه به چې جوابونه ورکوي چې هر څومره څوک چې پولیس ته چلی نه شوي. دغه جسماني ریمانډ دي ته وایي چې دا د پولیس په تحویل کې دی، یعنی دا د پولیس را تعاون کولو نه انکاری کېدی نشي. دا پولیس چې هلته ورشي او دسره پوښتنه پوښتنه کوي نو دا به مکمل جوابونه ورکوي. دا دی ته چې کوم دی نو دا جسماني ریمانډ دی. نور وال ټکول په هر صورت کې لیکي آپ کو پتانے کی اسو روزو ساتھی ماتا سوسیو کے کندے سخت غت مجرمان نے ناغو صدا کی تو عام خلق سر داتا عدات سلسلہ یا دا طریقہ نہیں اختیار ہے.
دا قانون چارو کارپو بیرسٹر باچاو چی مشال راڈیو سرے زنگڑی مرکا کھولا.
دا یولسم مئی انتخابات
دا انتخابات پا حق لاستا سو پختنے
دا کندیدانو زوابونا
تبصرے او مرکے
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
قدر منور دونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او ساسي پام را ګرځو. د پاکستان د مئی میاشتې ټول ټاکنو په اړه د رپورټونو په لور پاکستان کې عالمانو ویلي اسلام د ووټ نه منې کوي او بعضي حلقې مذهب د خپلو ذاتی ګټو لپاره کاروي. د غلړ کې د زیارت پورس د پاکستان علما کونسل په مشرۍ کې یو فتوا جاری شو چې پکې ووټ یو ملي او مذهبي فرض ګرځول شوی دی او د زنانو د ووټ په اهمیت هم زور راوړل شوی دی. دغه فتوا په اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په دې رپورت کې.
د پاکستان علما کونسل په مشرۍ کې د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د قومي یکجهتی کانفرنس د سرخط لاندې غونډه وشوه چې پکې د دینی او مذهبي جماعتونو سره سره بعضې اقلیتونو هم ګډون لرلو. د کانفرنس دوران د ووټ په اهمیت او شری حیثیت خبرې اترې وشوې. دې دوران د څلوېښتو پاڼو یوه فتوا جاری کړې شوه چې پکې ویل شوي دي اسلام کله هم د ووټ مخالفت نه کوي او بعضې خلک مذهب د خپلو ذاتي مفاداتو دپاره استعمالوي. کانفرنس ته په خطاب کې د پاکستان علما کونسل چیئرمین علامه طاهر اشرف
ہمیں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا چاہیے.
مونگل پکار دی چی دا ووٹ دا پارا دا کور اوزو او کل چی خخل کوٹ نا چیوی نو خکارا خبر دا چی خراب خلق با ایوان ترسی نو زکا دا یو فرض دے چی ہر تن دے ووٹ واچوی. اسلام کی دا خزو دا پارا ہم دا ووٹ نا من نشتا او دا دینا بل لوی ظلم با سوی چی مونگ پل ووٹ پا جیب کی کھیدو.
اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ ہم اپنا ووٹ جو ہے جیب میں رکھ کر بیٹھے رہے.
خپل خبر وترو کی دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق دلی مشر مولانا سمیع الحق وی چې ووټ نور کول یا ضایع کول ملی او مذهبي جرم دی. دی وایي
سارا نظام دغه شاله په مرشه تباہ او برباد او درم برم ہے.
ټول نظام د دروغو گواہی د لاسا تباہ او برباد او دړي ونی دی. داسې حالاتو کې دا یو مذهبي فرض او د شهادت برابر دی چې د خپل پوهې او عقل مطابق ووټ صحیح تنتا ورکړی شي او که داسې اونښ وا نو د دې سره به نظام نور هم تباہ شي.
فتوا کې ویل شوې دي چې د ووټ په سر پیسې غستل یا د بل څه مقصد پارا استعمال ول حرام دی. فتوا کې د ټول ملک په عالمانو هم ټینګار شوی دی چې د جمعې په خطبه کې دی د ووټ په اهمیت رڼا واچوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پېښور های کورټ د ورکړل شوو کسانو په اړه د پوره تفصیل وړاندې کولو لپاره د دفاع وزارت چارواکو ته د مئی تر یو دېرشمې نېټې پورې وخت ورکړی دی. دا حکم د پنجشنبې په ورځ د های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د ورکړل شوو 325 کسانو د مقدمې د اورېدلو پر وخت ورکړی دی. نور تفصیل د پېښور نه غلام غوسره کوي.
د پېښور های کورټ په چیف جسټس دوست محمد خان او جسټس روح الامین باندې مشتمل دوه تنی بینچ تېره ورځ د 355 لادرکه کسانو د کیس د اورونی پر مهال یو ځل بیا د داخله وزارت او د دفاع وزارت ته امر ورکړو چې د استخباراتي ادارو په ملاتړ دی د لادرکه کسانو پته ولګوي او په دې لړ کې دی راپورټ د مئی په یو کم دیرشمه نیټه په عدالت کې پیش کړي. په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې یو سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل
وزارت دفاع چې کوم دی نو پورا کمپلیټ رپورٹ نو دا کړی هغه یو ټایم وغوښته نو د 29 پی ان د مئی د میاشتې 29 تاریخ یعنی یو کم دیرشم نیټه ورکړل دا د مئی د میاشتې چې دی پورې تاسو مکمل وګورئ چې تاسو جواب د دفاع سره
د لادرکه کسانو د دې کیس د اورونی پر مهال د خیبر ایجنسی نه د دوو لادرکه کسانو په لړ کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متاهر زیب وویل چې دغه دوو لادرکه کسانو مړی موندل شوی دی او ګومان کیږي چې په پوځي عملیاتو کې دغه دوه تنه وژل شوی دی. په دې لړ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل چې چیف جسټس دوست محمد خان په دې لړ کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیې ته امر ورکړو چې د دې وژل شوي کسانو په اړه دی پلټنې وکړی شي او کچری دغه کسان بیگوناوی نو د دوی کورونو ته دی مالی معاوضه ورکړي شي.
چې خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ اغوستو هغه ته د وری چې کوم دوه کسان په دغه کې مړ شوی دی په خبر ایجنسی کې نو هغه ته چې دغه کمپنسیشن ورکړي پولیټیکل ایجنټ یاد روکو چیف جسټس چې دغه وزانه ورکا چې د دیت مطابق چې دغه وارثان چې دی نو دا د دینه کم څه کم دغه ته ملو شي وزانه
د لادرکه کسانو د دې مقدمه د اورونی پر مهال ګنشمیر د لادرکه کسانو د کورونو غړو د های کورټ نه بهر احتجاج هم وکړو او عدالت ته د ننوتو هڅه هم وکړه خو امنیتی ادارو دوی عدالت ته د ننوتونه منع کړل. د لادرکه کسانو زیاتره کورنۍ په امنیتی ادارو تورونه لګوي چې دوی د هغې د کورنۍ غړي بغیر د څه ګناه نیولې دي او دوی ته د مړی او د ژوندۍ هیڅ پته نه لګي.
زمانو جان سبا د زل سواد تحصیل کبل کانجوما او زماره خاوند محمد خلیم نوم دی او د زینه مینا یو زینه ناصر نوم دی یو زینه می محمد سلیم نوم دی و زمانه یو خاوند 2009 لا پته دی میجر ادریس بو ولید پیپسی جنسی والو د پلی پلاپه سر باندې جنسی و راشه چټوله من گاوار سواد ته گواکما دنیا گواکه چې د خدای لپاره اسب ولې زمان ته د خاوندانو د بچو ګناه سره چې پنځم کال د منګه های کورټ ته سپرین کورټ ته لیکن من څوک دا نه راکوي چې دا ولې مونږ یا ټلیفون باندې خبرې وشوې یا ملاقات وشوې نو هیڅ نشته دی مونږ ځان خیرات زکات ټول کړو هغه مونږ ځان نه په دې ټکټ کې ولګو زمونږ ګناه څه ده قانون ته درخواست کوو درخواست کوو چې دې له قانون ته کې که څه دې نو ما دې کې مونږ نه دي راکړي مونږ به یې څه خبره به ختمه شي خو که څه ته نه دي د خدای ته وګوري د الله هغې لویې ورځې ته دې وګوري د خدای خدایۍ ته دې وګوري او دې دې را پیدا شه مونږ ته دې زمونږ بچه خاوندان حواله شي.
په پېښور هایکورټ کې تېره ورځ د لادرکه کسانو په اړه د جمع کړی شوي راپور تر مخه لس بې درکه کسان د پلټون وروستو خوشی کړی شوی دی او سوال لس بې درکه کسان بیلابیلو حراستي مرکزونو ته منتقل کړی شوی دی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
که پښتو وای مشال ریډیو ور.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ د دفتر مخې ته بمی چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. وسلوال طالبانو دغه برید ذمواري قبول کړې ده. په درې ورځو کې دا دویم ځل دی چې په کراچۍ کې د ام کیو ام ګوند انتخابي دفترونه په نښه کیږي. د دې بمی چاودنې وروسته نن د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په نورو ښارونو کې ویر دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکی وای د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار نارت نازم آباد د نصرت برټو کالونۍ په سیمه کې بمی چاودنه شوې چې له امله یې شپږ کسان وژل شوي او 12 نور سخت ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عامر فاروقي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته د چاودنې په اړه څه داسې وویل. دی وای چاودیدونکي توکي په موټر سایکل کې ځای په ځای شوي وو کوم چې د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده. د هغه په خبره د پیښې د ځای سره نږدې د ایم کیو ایم ډلې دفتر هم واقع دی. د بم د خونسا کولو د چارو پولیس یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي په چاودنه کې د څلورو نه تر 15 کیلوګرامه پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي وو. وسلوالو طالبانو د دغې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې د جمعې په شپه مشال رډیو ته ویلي چې د حملې هدف د ایم کیو ایم ډلې غړي په نښه کول وو. ایم کیو ایم ډلې چارواکي وایي د چاودنې له امله وژل شوي او ژوبل ټول کسان د دوی د ګوند غړي او خواخوږي دي. په دې اړه د یادې ډلې د مطبوعاتي څانګې چارواکي قمر منصور تېره شپه ناوخته مشال رډیو ته څه داسې وویل.
دفتر بند تھا مگر انتخابی سرگرمی میں مصروف ہے.
دی وای د چاودنی په محل زمنګ دفتر بند وو. خدراتلونکو ټول ټاکنو لپاره په تیاری کې مصروف زمنګ د ګوندغړی او کارکونان موجود وو. موږ د تیرې ورځې د چاودنی وروسته خپل ټاکنیز دفترونه تړلې دي. قمر منصور زیاته کړه د هغوی د ټاکنو څخه د لری ساتلو هڅه کیږي. خود نو موړی په خبره د ترهګرو ورځې کم دي او د هغوی ګوند هوډ لري چې پراتلونکو ټول ټاکنو کې به په هر صورت برخه اخلي. د قمر منصور په خبره ایم کیو ایم ګوند د جمعې په ورځ د کراچۍ په ګډون د سند په ټوله صوبه کې د ویر ورځ اعلان کړی ده. د ویر د نمانځلو تر اعلان وروسته نن په کراچۍ ښار کې مکمل کار بندیز دی. بازارونه او کاروبارونه بند دي. تعلیمي ادارې تړل شوي او په سړکونو د سورلو بسونه د نشت برابر دي. د سیمه ایزو رسنیو په وینا د سند صوبې په حیدرآباد خیرپور سکر او نورو ښارونو کې هم کاروبارونه او تعلیمي ادارې په مکمله توګه بند دي. یاد دی وی په تیرو درې ورځو کې د ایم کیو ایم ډلې په انتخاباتي دفترونو د دویم حمله ده. د دواړو حملو ذمواران وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس تاسو پام د انتخاباتو په اړه یو بل رپورت په لور راګرځوم. په پاکستان کې د یو لسم د عامو انتخاباتو لپاره په هیواد کې نگران حکومتونه جوړ شوی دی. خو بلوچستان هغه یوازنې صوبه ده چې پکې لا اوس هم وزیر اعلی خپل کابینه نه ده ټاکلې. د دې صوبې وزیر اعلی نواب غوس بخش باروزی له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د دې وجه فشار او رشوت یاد کړی دی. نور تفصیل له کوټې نه نیاز مساخیل راکوي.
مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بلوچستان له نگران وزیر اعلی نواب غوس بخش باروزی پوښتنه وسوه چې د ملک په نورو ټولو صوبو کې نگران کابینې جوړې سوې لیکن بلوچستان کې سله دا کار لا هم ځنډېدلی. نواب باروزی د پوښتنې په ځواب کې وویل
د کابینې لپاره ډېر پرېشر د سوسایټي خوا ته پوسټ وی نو د پارټیانو سیاسي پارټیانو چې دلته زما نوم رالی نو دوی وایي چې مطلب زموږ په اعتماد کړی دی نو زموږ کسان به اخلي نو مطلب دا خو زما دپاره ډېر لوی هغه مصیبت جوړېدی که خو ځکه ما دا نه وکړو چې ما دا په مابین کښې خپل د پارټیانو فیصله سه د خو جلا دی لیکن آی واز نوټ پارټ آف د ډیل زما هغه ډیل کښې سه نه وو یو خدا پریشر بل دا پریشر دا چې خلک خو ډېر هلته سو هر څوک چې دی زموږ به بدقسمت صوبه کښې چې دی هر څوک خپل ځان وایي چې زه دغه شی یم زما به اخلي که
د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاتوي د کابینې جوړولو او وزیرانو ټاکلو پر مهال یوې بلې لویې وجې هم له پریشانۍ سره مخامخ کړي
دویم پرشر دا وه چې ما ته یو کوارټر سره د پیسو هغه سوله آفر سوله تا په کروڑو کښې پوه شوې چې خلک درته معلوم نه دی چې پیسو اهمیت نه سه کردار کښې ور په کوګو کښې نو ما ورته ویل که مطلب زما په ژوند کښې د پیسو هېڅ اهمیت نه سته خو ځکه ما دا کار وکړو چې مطلب زما کابینه تر اوسه نه دی جوړ لیکن پرشر چې ما در لیډ کړي بیا به وګورم که
دا چې بلوچستان کې روانه خرابه امنیتي وضع او د بلوس بیلتون غوښتونکو له اړخه د انتخاباتو پر وړاندې یو شمیر ګواښونه به پر راتلونکي ټول ټاکنو څه اثرات واچوي که څنګه د بلوچستان نگران وزیر اعلی نواب باروزی د پوښتنې په ځواب کې وویل
څه کوچنی اثرات خو شته دا نه دی چې زه وایم اثرات نه شته اثرات خو شته چې مطلب دا پاټیان د هغه کانفرنس پاټي خلک چې دی دوی ته هم دمکي ورکړل شوي دي خو دا مطلب دا خو یو مسله شته که لیکن زه نه وینم چې مطلب دوی به کامیابه شي د الیکشن ناکامه کړي
د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاتوي د نگران کابینه نه جوړېدو ستونزه پر خپل ځای خو اوس یې مخ ته تر ټولو مهم او ضروري کار پر امنه او صفا انتخابات تر سره رسول دي نیاز مسخیل مشال ریډیو کوټه
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
قدرمن اودونکو د ډاکټر شکیل افریدی چې د حکومت تر بندیز لاندې تنظیم لشکر اسلام سره د تړاو په تور ورته درې دېرش کاله د بند سزا اورول شوې ده د هغې وکیلانو اف سی آر ټریبیون کې دغه فیصله چیلنج کړې وه او دغه ټریبیونل د دې مقدمې سماعت چې دی هغه مکمل کړی دی او خپله فیصله به په درې مئی اوروي په دې کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیلان وایي چې د مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د مجسټریټ اختیارات وي او هغه ته د دومره د لوی سزا اختیار ورسره نشته نور تفصیل د پیښور نه غلام غوسره کوي
تیره ورځ په اف سی آر ټریبیونل پیښور کې د کمشنر صاحبزاده انیس په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د درې دېرش کلونو د بند د سزا په ضد د ډاکټر شکیل افریدی لخوا د داخل کړې شوې اپیل اورونه سرته ورسېده او د نوموړي په اپیل فیصله تر مئی دوهمې نیټې محبوس کړې شوه د دې اورونې پر مهال د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو سمیع الله افریدی د باړې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د عدالت لخوا ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دېرش کلونو سزا غیر قانونی او غیر آئینی وبلله او نومول شوی وکیلانو په عدالت کې د پاکستان د قانون پر رڼا کې دلایل ورکړل چې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ سره د دومره لوی سزا اورولو اختیار نشته او ډاکټر شکیل افریدی ته د سزا اورولو ټول عدالتي کاروایی غیر آئینی ده په دې دړ کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال ریډیو ته وویل
د سیری چې ډاکټر صاحب د کوم وړاندې کیت کړی دی په هغې کښې بنیادي خبره دا وي چې په هغه دفعو کښې په کار دا وي چې په کوم سړي باندې لګي چې یا د فیډرل ګورنمنټ طرف نه یا د پروینشل ګورنمنټ طرف نه څه کمپلینټ باقاعده طور باندې شوی وي خو د ډاکټر صاحب په کیس کښې په دا خبره چې داسې کمپلینټ د فیډرل یا د پروینشل ګورنمنټ طرف نه نه وو بل زمونږ پوینټ په کښې دا وه چې ای پی اے سره دومره اختیار نشته دی هغې سره چونکې جوډیشل میجسټریټ دی او جوډیشل میجسټریټ صرف درې کالو پورې سزا اختیار شته د دې نه زیات ورسره شته دی نه او بله بجي په کښې دا ده چې تر کومه پورې د ټرایل خبره ده دا ټرایل مونږ وویل چې غیر قانوني شوی دی په ټرایل کښې د دې دفعو ټرایل د سیشن سیس په عدالت کښې کېږي چونکې د دې ټرایل اوس موجوده یو جوډیشل میجسټریټ کړی دی د هغې اختیارات هم کم دي ورسره د دې اختیار سماعت هم حاصل نه وو نو دا یو څو بنیادي نکات وو چې مونږ پکښې راوچت کړل
د ډاکټر شکیل افریدی وکیلان وایي چې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامیې لخوا په ډاکټر شکیل افریدی د لشکری اسلام وسلوالې ډلې سره د تړاو تورونه هم بې بنیاده دي د ډاکټر شکیل افریدی د وکیل سمیع الله افریدی په وینا د ډاکټر شکیل افریدی د سزا په ضد د اپیل فیصله محفوظ کړې شوه او د مئی په دویمه نیټه به دا فیصله اورول کیږي د یادونې وړ ده چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د مرستې په تورونو نیول شوی و او بیا امنیتي ادارو یو کال په بند کې ساتلی و او یو کال وروسته هغه ته د خیبر ایجنسۍ یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکري اسلام سره د تړاو او مرستې په بنیاد د 3 کلونو د بند سزا اورولې و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمنو ودونکو، تاسو د مشال لاړې خپرونې ته غوږ د خپرونې په دویمه نیمایي کې تاسو ته 19 پروګرام جمهوریت او یو څو نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شوې دی د ماسپښین یوه نیمه بجه د نجیب عامر نو د خبرونو لنډیز واورو.
پېښور هایکورټ له حکومت غوښتي چې د مئی تر 9 نیټې پورې د ورکو کسانو په اړه راپور محکمې ته وړاندې کړي. کله چې دا پریکړه اورول کېده، د محکمې نه د باندې د ورکو شوو کسانو خپلوانو مظاهره هم وکړه. په کندهار کې نن سهار په یوه ترافیکي پېښه کې 10 کسان وژل شوي دي. په دې پېښه کې 10 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په دغو کسانو کې چې مرګ ژوبلی لیدلې، مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. نن سهار په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلۍ په یو امیدوار عبدالرحمن نصرګندو وسلوالو د بم گزار کړی دی. بچ ته خو درې نور کسان ژوبل شوي دي. تېره شپه هم د یوې چاودنې له امله 6 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي. د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې ترهګرۍ خلاف محکمې د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د 15 ورځنی جسماني ریمانډ امر ورکړ. په نوموړي تور دی چې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو سم امنیتي نه ونیولې. د اف سي آر یوې محکمې د امریکا سره پر مرستو د تورن ډاکټر شکیل افریدی د سزا خلاف د اپیل اورېدنه کړې ده. د نوموړي وکیل وایي د قانون له مخې دغه موکل ته د 2 کلونو نه سیوا سزا نه شي ورکول کېدی. د بشری حقونو د سهار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې ښځینه پولیسانې د نارینه پولیسو لخوا په جنسي ډول ځورول کیږي او د هیواد په کچ دا ډول پیښې مخ په زیاتې دودي. د سیمه ایزې همکارۍ او د افغانستان په حالاتو د وزیرانو په کچ غونډه نن د قزاقستان په تجارتي پلازمینه الماتا کې پیلېږي. د روسیې په یو روغتون کې د اور لګیدو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي. په دغه روغتون کې نفسیاتي ناروغان ساتل کېدل. او په یوکرین کې نن خلک د چرنوبل په اټومي مرکز کې په 1906 اتیا کال کې د ترسره شوو چاودنو یاد مانځي.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، وسخ شوې دی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. اچنن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي؟ په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر دغه لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
د پیښور نخ پریدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې نگران وزیر اعظم جسټس ریټایر میر هزار خان کوسو ویلي دي چې په هیواد کې آزادي، پاکي او بې پرې ټول ټاکنې د نگران حکومت لومړی ذمہواری ده. بلخو د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر ملک حبیب ویلي دي چې انتخابات به په ټاکلي شوی وخت کیږي او ولس به په آزادۍ سره خپل د رائے حق کاروي. ادارې وړاندې لیکي چې په موجوده حالاتو کې په ملک کې د انتخاباتو اهمیت او د جمهوریت تسلسل د روان ساتلو ضرورت ډیر زیات پیښ شوی. ځکه چې په جمهوریت کې د ملک دننه او د قام د ګټې په خاطر سکې دی شي. او دا خبرې پر ریکارډ موجود دي چې په پاکستان کې د کال 2002 او د کال 2008 د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ کړی شو پارلیمنتونو خپل خپل 15 کلنه جمهوری موده پوره کړې ده. او دین وړاندې د ملک په ټول تاریخ کې کله هم یو منتخب حکومت او پارلیمان خپل جمهوری موده پوره کولو کې کامیاب شوی نه دی. د ادارې په وینا چې دا وخت په ملک کې د راتلونکو میاشت په 11 نیټه کوم عام انتخابات کېدونکي دي، دې کې په ډېر لوی شمېر کې کاندیدان میدان ته راوتلي دي او د دې ټولو امیدوارانو میدان ته راوتل یو جمهوری عمل دی. خو ولې د جمهوریت تسلسل به هله جاری پاتې کیږي کله چې د ملک صوبو او فاټا ټول وټران او وټران په الیکشن کې پوره پوره دلچسپي واخلي او امین، صادق، مخلص او دیانتدار امیدوارانو ته خپل خپل قیمتي وټونه ورکړي؟ که چېرې عام ولس په انتخاباتو کې دلچسپي وانخلي، نو د جمهوریت لړۍ روانه ساتل ممکن نه ده. مشرق ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د ورځو کې د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال په اړه یو رپورت خپور شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې دا وخت تر 6 لکونه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. د غرنګ یو شمیر سکولونه بنیادی ضرورتونه لکه چار دیواری، اوبه، استادان وغیرہ نه لري او د صوبایي حکومت لپاره یوازې دا رپورت پوره دی. ادارې وایي چې یو طرف ته تیر حکومت صوبه کې د تعلیمي انقلاب کالجونو او یونیورسيټیانو جوړولو خبرې کړې دي، نو بل طرف ته د 13 آئینی بدلون پاس کېدو 3 کال وروسته هم دوی یوازې د تعلیم د پاره قانون سازی او نکړې شو کوم چې د افسوس خبره ده. ادارې مخ کې لیکي چې د تعلیم کارپوهانو ویلي دي چې راتلونکي وختونو کې به په زرګونو نوي سکولونه او پلکونو استادان پکار وي، باید چې دغه تجهیزونه په پام کې ولرل شي او د اوس نه په دې منصوبه کار شروع شي. هر څوک د نگران حکومت کار ډیر محدود دی او هغه به ډیر زر رخصت شي، خو بیا هم د تعلیم محکمه به په خپل ځای وي او د حکومتونو بدلېدو سره د دې هیڅ کار نه وي. نو باید چې دغه محکمه دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کړي او په تعلیمي چارو باندې خپل توجه زیاته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستان کې یوازې پولیو یا ګوزن هغه ناروغي نه ده چې د دغه هیواد ماشومان یې ځپلي دي، بلکې د دې نه علاوه نورې ناروغۍ هم شته. لکه د بیلګې په توګه د دغه هیواد په سند صوبه کې د صحت د ادارې چارواکي وایي چې د روان کال په پیل کې یې په یاد شوي صوبه کې د شری د ناروغۍ د وبایي شکل اختیارولو مخه ډیره په ښه توګه ونیوله، خو 200 ماشومان یې بچ نه کړل شو، ځکه چې هم دغه ناروغۍ دغه 200 ماشومان ووجل. او دا مهال په پنجاب صوبه کې دغه ناروغۍ د وبا شکل اختیار کړی دی. ورځپاڼې ته د پاکستان په قومي صحي ادارې کې د ماشومانو د صحت د څانګې مشر ډاکټر جمیل رضا ویلي دي چې تر کومه پورې په دغه هیواد کې د 50 کالونو د کم عمر په میلیونونو ماشومانو ته د حفاظتي ستنو کورسونه نوي مکمل شوي، دا ډول ناروغي به بیا بیا رامنځته کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د صحت د نړیوالې ادارې یا WHO خوا د حفاظتي ستنو لګولو پروګرام نور هم غزول شوی دی او سنور نوی حفاظتي واکسین یې هم متعارف کړی دی. خو د پاکستان د ماشومانو د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر اقبال میمن وایي چې که هر څومره نوی حفاظتي ستنې او واکسین راشي خو چې استعمال یې کم وي او خلک خپلو ماشومانو ته د حفاظتي ستنو او ساسکو کورسونه نه پوره کوي، دا نوی دوایانې هیڅ فایده نه ورکوي. د صحت د نړیوالې ادارې سره کار کوونکی یو ډاکټر کمرالحسن ورځپاڼې ته وایي چې تر کومې عام ولس کې دا پوهه نه وي راغلي چې ماشومانو ته حفاظتي ستنې او ساسکی ورکول د دوی د ماشومانو ژوند خوندي کول او دوی د ناروغونو بچ کول شي. او بل دا چې سیاسي ګوندونو لپاره کار دي چې دا یو خپل کار وګڼي تر هغه پورې دغه کمپاین کامیابې دی نشي او دغه هیواد ماشومان به هم دغه سیمه زوره کیږي او مړ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال په پاکستان کې هر کال د نمونیا او د ستونو د ناروغۍ له وجې په لکونه 50 کالونو د کم عمر ماشومان مړ کیږي. بلخوا ایف پی خبری اجانس په خپل یو مقاله کې د تیر زیارت په ورځ په افغانستان کې د ناټو لخوا هغه خبره راخستې ده چې ویلي وو د طالبانو پر ضد جنگ ناټو وګټلو. سکه هم د نورو خبری اجانسونو د راپورونو لمخه سخت کال د طالبانو لخوا په ناټو باندې بریدونه ډیر زیات شوي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ناټو مشر امریکایي جنرال ډانفورد وایي چې که څه هم په افغانستان کې د امنیت په اړه یو شمېر چیلنجونه شته، خو ډیر داسې حقیقتونه هم دي چې ورته پام کول پکار دي. او هغه دا چې دغه هیواد کې دا مهال د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. ډانفورد زیاته کړه چې هغه حقیقتونه دا دي چې دا مهال 7 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي چې پکې 20% جینکې دي. د طالبانو په دوري حکومت کې دغه شمیره 1 میلیون وه او هغه ټول هلکان وو. د ایساف مشر زیاته کړه چې سخت کال د جګړې روایتي موسم پیل شي نو دا دل بدرینیم لکه خروزل شوي او حوصله مند افغان ځواکونه او د ناټو سرتیري په ګډه د یاغیانو مقابله کوي. خو دغه اجانس لیکي چې ځینې څېړونکي د افغان پوست په صلاحیتونو او حوصلو باور نه لري، ځکه چې افغان پوست د خپلو لیکونه د سرتیرو د تښتېدو په شمېره کې د زیاتوالي له وجې هم ډیر اغېزمن دی. هغوی دا پیشنګوي هم کوي چې د لویدیځ په ملاتړ افغان حکومت به راوغورځېږي او خانه جنګي به بیا شروع شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
قدرمن اوردونکو، د پاکستان ټول آبادی شاوخوا 3.5 کروڑ ده چې پکې 3 کروڑ او 10 لک د ښځو وټونه او 4 کروڑ او 80 لک د سړو وټونه اندراج شوی دی. خو د ایف پی په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د وسلوالو د دړکو او ځینې سماجي رویو له وجې اندېښنه ده چې په لکونو ښځې به خپل ووټ استعمال نه کړل شي. زموږ همکار منور شاه د دغې مقالی غټ کې لوست دي او په دې رپورت کې تاسو ته دراوروي.
د فرانس د خبری ایجنسی AFP په یو رپورت کې راغلی په پاکستان کې راتلونکو عام انتخابات یو تاریخي حیثیت لري، ځکه چې د دې انتخاباتو د لارې به په اول وار د تیر جمهوری حکومت په مرزی جوړ شوی نگران حکومت راتلونکو منتخب جمهوری حکومت ته واک وسپاري. خو د رپورت په وینا د لړکې ځنې سماجی رویه او د وسلوالو د لړکې زیاتره خلک او په خاص توګه خزه د رای ورکولو نه منې کوي. دا رپورت وای په تیر انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان ډیر لکشمیر خزو بوټونه اچولی وو. AFP ته د مردان یوې خزینه استادې بادام بیگم ویلي هغه چې د 2008 کال په انتخاباتو کې کوم پولینګ سټیشن کې ډیوټي کوله، هلته په ټوله ورځ کې یو خزه هم ووټ اچولو لپاره نه ورغلی او دا راز یې ماخام خالی بکسې د الیکشن کمیشن چارواکو ته واپس کړی. رپورت زیاتوی د 2008 کال انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خزو د وټونو اچولو شرایط تر ټولو کم و. دا رپورت د خزو د حقونو لپاره کارکونکو فرزانه باری د خلیلی کې د انتخاباتو کې د وړاندې نه په لکونو خزې برخه نشي اخیسته، ځکه چې د هغوی شناختی کارډونه نشته. هلته د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د شریف خان په نامه یو تن AFP ته ویلي طالبان د خزو د ووټ مخالفت کوي، ځکه دوی د خزو د ووټ په حق لا هیڅ نشي ویلي. شریف خان د شمسي بجلی د سامان کاروبار کوي. دا رپورت وړاندې د الیکشن کمیشن د ویاند خورشید عالم د خلیلی کې دوی د لړکې د اصلاحاتو کولو هڅه وکړه، چې پکې دا ویل شوی وو که یو امیدوار بریالی شي او د هغه پوټونو کې د خزو وټونه د 10% نه ښکته وي نو هغه به ناکام ګرځول کیږي، خو پارلیمان دا خبره مسترد کړه. د دې نه علاوه کوم تن که خپل ووټ خرڅ کړو هغه ته به 3 کاله قید او 15,000 روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي. AFP ته د درګۍ یوې میرمن خالده بیبی ویلي که څه هم د هغې ووټ د 2002 او 2008 کال د انتخاباتو نه هم وړاندې جوړ شوی وو، خو دواړه ځلې دلته ځایي خلکو دا فیصله کړې وه چې ښځې به ووټ نه اچوي. اوس الیکشن کمیشن خبرداری ورکړی چې څوک به هم ښځې د ووټ اچولو نه منې کوي نو امید یې پیدا شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
کدام اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او تاسو پام را ګرځو د افغانستان په لور. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د سولې په برخه کې د همکارۍ لپاره چمتو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوباش مشال ریډیو ته وویل چې د سولې ټینګښت تر ډیره حده پورې په دې پورې اړه لري چې د جګړې ښکېلې غاړې امن ته څومره چمتو دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې پر نور مسایلو هم خبرې کړې دي چې تفصیل یې نسیم شفق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازی وایي کچېرې په جګړې کې ښکېلې خواوې وغواړي دا سازمان تیار دی چې د خبرو اترو زمینه ورته برابره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازی یان کوبیش د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې په دې هیواد کې د سولې د پروسې بریا دې پورې اړه لري چې ښکېلې غاړې خبرو ته تیاری څرګند کړي.
One of the essential prerequisites for the United Nations.
دای وی د دې لپاره چې ملګری ملتونه په فعالیتوګه د سولې په بهیر کې ورګټ شي، په کار د شیخ کلی خوابې لیوالتیا وخی. کچېرې د لیوالتیا نه وي موجوده نو مونږ ته پلی نشو او یقینا دا بغټه هم ونه لري. په اوس وخت کې مونږ ګورو چې شیخ کلی خواو د سولې د بهیر د پرمخبول لپاره نور ادرسونه انتخاب کړي، د بلګې په توګه د دوه بهیر. مونږ د دې بهیر ملاتړ کوو او په ورته وخت کې مونږ تیار یو چې مثبت خبرګون وخیو. تر دې وړاندې ویل شوی وو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د سولې په اړه مهم رول نه دی لوبولی، خو ښاغلی یان کوبیش څرګنده کړه چې په تیرو څو میاشتو کې دوی داسې غونډې جوړې کړې چې په یو ډول د بیلابیلو ګوندونو استازیو پکې برخه اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي همدار استنګار وکړ کا په دې هیواد کې د سولې فرهنګ رامنځته نشي نو په دې برخه کې به رواني حلې ځلې نتیجه ورنکړي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په برخه کې هر ډول خبرې اترې باید د سولې د عالی شورا لخوا پر مخ یوړل شي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیاری نه دی څرګند کړی. یان کوبیش د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه وویل چې باید د دې هیواد خلک په پراخ ډول په انتخاباتو کې برخه واخلي او له خپلې خوښې سره سم مناسبو کاندیدانو ته رای ورکړي.
We will try to do our best to support the political transition.
دای وای مونږ خپل نهایی حد سی کوو چې په افغانستان کې د سیاسي مسؤلیتونو انتقال په سم ډول تر سره شي، تر ټولو غوره لاره د خلکو غږ او د دوی لخوا د راتلونکو جمهور رئیس انتخابول دي. مونږ غواړو د هغو کسانو مخه ونیسو چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ او مزاحمت رامنځته کوي، له دې سره یو پیاوړی او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکی حکومت رامنځته کیدی شي. تاکل شبه ده افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتی شوراګانو راتلونکو انتخابات د راتلونکو کال په حمل میاشت کې تر سره شي. که څه هم افغان حکومت په تیره امنیتی ارګانونه وایي چې له امنیتی پلوه د انتخاباتو ته ښه تیاری نیول شوی، خو خلک اندېښنه لري چې ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې هم د تیرو انتخاباتو امنیتی ستونزې او درغلۍ تکرار شي.
تاسو دا رپورټ اوریدلو د کابل نازم همکار نسیم شفق. او تاسو په یو بل رپورټ په لور راګرځوم. افغان ولسمشر له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې په ننګرهار، بلخ او سونور ولایتونو کې د رستو طبي پیښو له زیانمنو خلکو سره سمدستي مرستې وکړي. د رپورټونو له مخې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د چهارشنبې ورځې د زلزلې او په بلخ کې د رستو سیلابونو له وجې شاوخوا څلوېښت کسان مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې باید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبي پیښو زیانمنو شویو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ښاغلي کرزی پرون له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ته دنده ورکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د وروستۍ زلزلې او په بلخ، بغلان او غور ولایتونو کې د سیلابونو له وجې زیانمنو خلکو ته سمدستي مرستې ورسوي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په شمال کې د وروستیو سیلابونو له ځینو زیانمنو سره مرسته شوې او دا لړۍ دوام لري. زیانمنو خلکو ته له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د اړو خلکو له پیژندنې او څېړنې وروسته هغه مرستې چې په ولایتونو کې وي ورسولې او د مرستو رسولو کار اوس هم روان دی. زیانمن خلک په ښوونځیو او پوهنتون کې ځای پر ځای شوي او وضع تر کنټرول لاندې ده. د راپورونو له مخې د بلخ ولایت په نهر شاهي، شولګر، چارکند او کشندې ولسوالیو کې وروستیو سیلابونو تر اوسه شل کسان وژلي او نږدې 2000 کورنۍ زیانمنې کړي. په غور او بغلان ولایتونو کې هم د سیلابونو له وجې د مالی زیانونو راپورونه را رسیدلي، خو په دې اړه د چارواکو لخوا جزئیات نه دي روښانه شوي. همدارس د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې زلزلې خلکو ته درنه مرګ ژوبله وړوله. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس د هیواد په ختیځ کې د زلزلې د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
بر ولایت ننګرهار 7 نفر شهید، 123
په ننګرهار ولایت کې ولستنه شهیدان، 126 کسان ټپیان او 300 کورنۍ زیانمنې شوي. او همدارس په کونړ ولایت کې هم په مجموع کې 15 کسان ټپیان دي او یو تن شهید شوی. د تیرې چهارشنبې په ورځ د ریختر په مخیاس 15.9 درجه زلزلې د هیواد ختیځ سیمې ولړزولې. ویل کېږي چې د دې زلزلې مرکز د لغمان په مرکز مهترلام کې و، خو ټکانونه یې په پاکستان او هند کې هم احساس شول. په همدې حال کې په زلزله او سیلابونو کې د زیانمنو سیمو خلک له چارواکو ګیلمن دي چې دوی ته یې بیړنۍ مرستې په وخت نه دي رسولي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره دا ادعاوې ناسمې بولي او وایي چې دا اوس هم د دې ادارې مشر او کارکوونکي په بلخ ولایت کې دي څو خلکو ته مرستې ورسوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي. قدرمن اوردونکو، اوس وخت شوه دی د اونیس خبرونه جمهوریت. د جمهوریت په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سیاسي او جمهوریت فرهنګ په اړه بحث شوه دی. په افغانستان کې د سیاسي تحریکونو یا غورزنګونو نشټون څه وجوهات لري؟ همدارس په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه ولې نشته او دیموکراسي لپاره سیاسي ګوندونه څومره مهم دي؟ دا نور پښتنې په نننی جمهوریت خبرونه کې سیرل شوه دي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه په افغانستان کې کم ډول سیاسي فرهنګ وجود لري په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه ولې نشته د جمهوریت نظام راوستلو لپاره سیاسي ګوندونه څومره ارزښت لري په افغانستان کې د طالبانو دور سیاسي کلتور ته تاوان ورساو او کګټه دا ټول پښتني مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیډلې دي لمشال رادیو سره اوسه اوریدونکو په تیرو دوه خبرونو کې مو په پاکستان کې د سیاسي فرهنګ په اړه له سیاستوالانو او پوهانو سره خبرې کړې وې. همدا موضوع نن د افغانستان په اړه تر بحث لاندې راولو. په افغانستان کې د سردار داوود خان تر واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ شمیر سیاسي بدلونونه راغلل چې بل اخره د 1990 می زیږیزې لسیزې په کورنۍ جګړو او بیا د طالبانو پر راتګ تمام شول. تر 2001 زیږیز کال وروسته په دې هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد نړیواله جګړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. آیا په افغانستان کې پر دې ټولو بدلونونو او ناکراریو سربیره سیاسي کلتور یا فرهنګ شته دی او کنه؟ په کابل کې د سیاسي چارو شونونکي عبدالستار سعادت مشال راډیو ته وویل په افغانستان کې سیاسي فرهنګ شته دی خو پښتنه د ښه او بد سیاسي کلتور یا کلچر ده.
موږ په هیڅ ټولنه کې نشو ویلای چې د فرهنګ نشته ده. د سیاست تعریف ډیر فرق دی او په خپل د فرهنګ تعریف هم په همدې ډول دی. نه هم فرهنګ شته خو موږ د ښه او د بد فرهنګ مسله دلته مطرح کولای شو. خپل د سیاست فرهنګ په افغانستان کې یعنی دلته نظام په خو او همداسې رژیمونه په هر ډول باندې چې وغه سلطنتي وو کورني وو یا موږ ولسواکي کوم وخت تجربه کړې یعنی دا په دې معنا چې دلته سیاست وو. طبعا د بده مرغه په افغانستان کې موږ سیاسي فرهنګ کې ډېر زیات ژوبل یو.
سعادت وای دا یوازې د افغانستان مسأله نه ده بلکې ټوله درېمه نړۍ له دې مشکل سره مخامخ ده او هلته هم په خلکو کې د سیاسي شعور سطح ټیټه ده.
مثلا تاسو چې هم د خپل درېمه نړۍ ته وګورئ یوازې افغانستان نه پاکستان ته هم څه تاسو ورشي نور ځینې نور هیوادونه دي چې د هغوی سیاسي شعور په ملتونو کې ټیټ دی یا دا چې ولسواکي ګانې ډېرې ښې نه دي تجربه کړي یا نوې تجربه کوي هلته دا مشکل ستاسو. افغانستان کې تاسې یو عالم جنګي جنایتکاران ګوري چې خلک د هغوی د محاکمې غوښتنه عمله نه کوي دا اوس شاته ولاړ دي حمایت کوي.
خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواري وایي په افغانستان کې سیاسي فرهنګ تقریبا نه دی موجود او سیاستوالانو ته بالخصوص ښځو سیاستوالو ته په خسترګه نه کتل کیږي.
کله چې زه راغلم او سیاست ته مې په حق کې هودم یو سیاست خصوصا د ښځو لپاره یو یعنی داسې معنی ورکړل چې هغه ښځې چې سیاست ته راځي هغه اخیستې دي میډیا او په بیا همدغه سیاسي ګوندونه او سیاست په افغانستان کې داسې و چې دېرش کاله یوازې د ټوپک د خولې نه خلکو یو بل سره خبرې کړې وې نو سیاسي لارو چارو باندې نه کېده.
په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي په افغانستان کې سیاسي کلچر وو خو په تیرو څو لسیزو کې پرله پسې بدلونونو دلته هغه موقع برابر نه کړه چې سیاسي ګوندونه او غورځنګونه په سم ډول په خپلو پښو ودرېږي.
په دې معاصر وخت کې هغه وخت چې د سیاسي ګوندونو د رامنځته کېدو او ودې عصر په نړۍ کې دغه مرغه په افغانستان کې د بیلابیلو لنډمحال او ډیرو متفاوتو حکومتونو یا د ډیرو متفاوتو ماهیتونو خاوند حکومتونو په بدلېدو را بدلېدو سره دغه موقع تاریخي موقع مصاحبه نه شو چې ګوندونه شکل ونیسي او پیاوړي شي.
آیا همدا د سیاسي فرهنګ ځپل د دې لامل شول چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه هم جوړ نه شول او که ول هم نو پرمختګ یې ونه کړای شو؟ غفور لیوال وای نه خو د سردار داوود خان نظام پورا ډیموکراټیک او نه هم بیا ورسته سوسیالیستي نظام د نورو ګوندونو جوړېدو او پرمختګ لپاره لار پرېښوده.
د سلطنتي څخه موږ یو دم یو جمهوریت ته لاړو چې د جمهوریت ټول صفات نه درلودل. لاغه نه ډیر ژر پاتل دي چې په بستر کې ګوندونه واده او چې ډیر ژر یو حزبي یا یو حزبي نظام ته لاړو چې په کې نورو ګوندونو ته د تنافس موقع نه و. لغنه را وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه او په دې وروسته کې موږ ویلا لاس کاله د دې لپاره موقع درلوده چې لکه د ګوندونو د جوړېدو په اړه فکر وشو.
په افغانستان کې کورنۍ جګړه طالبانو پای ته ورسوله او یو نوی ډول سیاسي نظام یې هلته عملي کړ. آیا طالبانو هغه پاتې سیاسي ډیموکراتیک رواج هم ختم کړ چې څه ناڅه موجود و او کنه؟ په کابل کې د سیاسي چارو پوه وحید مجده چې د طالبانو تحریک یې له نږدې مطالعه کړی دی وایي د کورنیو جګړو له کبله د افغانستان سیاسي کلتور لا مخکې وژل شوی و.
څنګه طالبان رامنځته شول؟ هغه وخت اصلا په افغانستان کې یو سیاسي دیموکراتیک کلتور په افغانستان کې نه و چې طالبان هغه ته زیان ورسوي. په افغانستان کې یوه جګړه وه. جګړه داسې وه چې په هر ولایت کې څو پادشاه وو، په کابل کې څو د قدرت مرکزونه وو. په افغانستان کې ډېر ناوړه حالت وو او خلک له دې حالت څخه کړېده، د یو ځای نه بل ځای ته تګ ناممکن وو. نو داسې یو فرهنګ او کلتور په افغانستان کې حاکم و چې هغه د وحشت دور و.
مجد وایي طالبانو په پیل کې درې اهداف لرل: لومړی شریعت، دویم امنیت، او دریم د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا یقیني کول.
درې هدفونه په اول کې دي اعلان کړي چې د شریعت تطبیق و، دوهم د امنیت راوستل و، او دریم د افغانستان جغرافیایي وحدت و. د دغه درې اصل په بنیاد باندې دوی قیام وکړل، خلکو د حمایت څخه برخمن شول او راغلل تر کابل پورې. ولخره افغانستان نوي فیصد د افغانستان خاوره د دوی په ولکه کې راغی. یعنی د پخوا په پرتله په افغانستان کې یو ښه حالت راغی.
اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي دریز لري چې په ماضي کې په افغانستان کې د ډیموکراتیک سیاست تحریکونه نه دي بریالي شوي. د دې لامل څه دی؟ آیا په ولس کې سیاسي شعور نه و او کنه نور وجوهات هم ول؟ غفور لیوال وایي په افغانستان کې یو ټولنیزه مسأله موجوده وه. هلته د کلیو او ښار ترمنځ پراخ واټن وو او اختلافات ول.
بده مرغه په افغانستان کې د کلیو او ښار ترمنځ تفاوت ډېر و. بشری پوتنسیال په کلیو کې پروت و، مګر د سیاسي دستګاه او مراکز ښارونه وو. د ښارونو او کلیو ترمنځ رابطه طبیعي رابطه نه وه. همیشه د جګړو او د سیاسي تفاوتونو له امله دا رابطه شکېدلې وه. یعنی د کلیو او جګړو او د ښارونو د کلیو او ښارونو ترمنځ یو پټه جګړه روانه وه. د همدې لپاره ګوندونه له ښارونو نه شو وتلی او په کلیو کې مطلق بدبینی وه.
اوریدونکو، په تیرې څه د پاسه یوه لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو په مرسته یو ډول ډیموکراتیک نظام عملي شوی دی، خو لا هم په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه او تحریکونه یا غورځنګونه نشته. ملالۍ شینواری وایي پخوانیو تنظیمي جګړو او اوس مهال د ملي ګټو پر ځای د شخصي ګټو لټون په دې هیواد کې سیاسي عمل پرمختګ ته نه دی پریښی.
په افغانستان کې له بده مرغه سیاست په شخصي ګټو باندې څرخي. یعنی هغه محور چې دی د شخصي ګټو محور دی، نه د ملي ګټو. خلک په یو چا باندې دومره ډېر اعتماد نه کوي چې ورشي او تر شا یې په ګډه مبارزه پیل کړي. جګړو دا فرهنګ داسې رامنځته کړی دی که نه، تنظیمونو داسې یو فرهنګ رامنځته کړ چې د مشرانو اولادونه، د مشرانو کورنۍ په امن امان کې ژوند کوي، په مزو کې او په داسې حال کې چې د لاندې په صفوف کې یا په لیکو کې به خلک چې وو هغه په ډېرو خواریو کې ژوند کوي، په جګړو کې به وغوي.
ملالۍ شینواری وایي په افغانستان کې اوس مهال د سیاسي ګوندونو سیاسي فکر او نظریې ته یا آیډیالوژۍ ته ډېره زیاته اړتیا ده.
زما په نظر اوس چې دا ټاکنو ته لږه موده پاتې ده، زه د یو سیاستوالې په توګه ویلی شم چې په افغانستان کې چې څه نیمګړتیا ده، هغه دا ده چې په د فکري پلوه سیاسي کرخې نورې باید رامنځته شي، او هغه سیاسي ګوندونه چې واقعا په ټولنه کې ریښې ولري باید رامنځته شي تر څو انتخابات سم لوري ته تګلوری پیدا کړي یا رهنمایي شي یا ټاکنې.
همداراز د سیاسي چارو شنونکی عبدالستار سعادت وایي په اوسني افغانستان کې د ډیموکراسي عملي کول پرته له سیاسي ګوندونو نشي کېدای.
موږ یو ډیموکراسي پرته له احزابو نشو لرلی. افغانستان کې د قوي احزابو نه رامنځته کېدل څو دلایل درلود. اول دا چې خپل ما چې هغه دلیل ویل د احزابو تاریخ په افغانستان کې داسې و چې کله خلکو احزاب نه پېژندل چې اعتبار یې پرې وکړ، د اعتبار په وخت کې په دوی باندې حزب حمله وکړه، دوی ووژل او بالاخره د غنیز دوام وکړ. دومه مسله په دې کې دا وه چې په خپله په افغانستان کې نړیواله ټولنه چې راغله
ډیر تنظیم او د روان تکول لپاره هڅې وکړي. د بل خوا ته رادیکالیزم ته په افغانستان کې ولا ورکړ شو.
تاسو به اوریدل چې په افغانستان کې په خوا سیاسي کلچر وو، خو د پر لپسې او ژر ژر بدلونونو او بیا اوږدمهاله کورنۍ جګړې او ناکرارۍ له کبله دا فرهنګ لمنځه لاړ او ورسره ورسره دولت سیاسي شعور سطحه هم ټیټه پاتې شوه. خو د شنونکو په اند یو خو په افغانستان کې د سمې ډیموکراسۍ عملي کول ضروري دي، او بل دا چې دلته باید سیاسي، نظریاتي یا ایډیالوژیکي ګوندونه جوړ شي چې د ولس په منځ کې ریښې ولري. د دوی په خبره جمهوریت د افغان ولس د ټولو مسئلو یوازینی حل دی. له همدې سره اجازه غواړو بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د یو لسم مای انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو